تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یادت من را کم سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم در سهر اته بجی دی در نن رزی در لمره یا ساعت خبرون آوریدو تا خراغل است. قدر من آوریدون که در خبرون دیر برخه در آزاده رادیوی مجله اونیس پروگرام ته ځانګړی شوی ده. د دې اونۍ په ګڼه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره په دې اړه بحث کوو چې په غزل کې تغزل څومره مهم دی او آیا په هر غزل کې تغزل حتمی دی؟
تغزل د غزل هغه صفت دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول سړیتوب لکه څنګه د سړي د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل لپاره یو صفت دی.
د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی و دوام وکړي. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي لومړی خبرونه. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د جوزجان ولایت چارواکي وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ییز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قومندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پولیسو ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی دی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې ویلي دي چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکي وګړو، عامه تاسیساتو او هغو ادارو حملې کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنګر ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره د ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو تر رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبه په ورځ د سونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د انډونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي و دوی شک لري چې ښایي یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزه وړو لاندې پاتې وي چې د سونامی څپو له ځان سره وړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویاند پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکیه چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیره ترک دینی عالم فتح الله ګولین سپارل د ناټو د دې دوه غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیه ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی لوګ دې ناروغي وروسته په تهران کې مړ شوی دی. او یا کلن شهرودی په جرمنی کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد د څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه پورې سلګون امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت په پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې خبرې کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. پوروسوی کې داسې ریپورتونه خبر شوې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه پورې سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د سٹار ان سٹرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نو مولي امریکایي سرتیرو ته دا وویل د مګړې تاسو امریکایي سرتیری د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لري او هغه ماموریت ته دوام ورکړي. ډانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسي پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
مربوط به پالیسي دولت ایالات متحده امریکا میشه، اونا هر تصمیمی که میگیرن
خغلی مراد وای اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسي پورې تړلې، خو هغه امنیتی تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د سواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علی مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورسته پریکړه نه ده شوې، زیاته اکړه کچېری امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اجرایه ریاست وای د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملی کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همدارز د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړې، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکاري ژمنې کړې خو هیڅکله یې پرې عمل نه ده کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغړي شوي، خو زموږ تمه ده چې بل اخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینې هڅې بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو حلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمو د وړاندې په پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافی اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ستونزې په دې ځکه د هغوی له خوا ځینې دي، ځکه چې هغوی غواړي په هر ځکه کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی په دې ځکه په بلفیلډ له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په عین زمان کې د هغوی خپل هغه چې کومې ژمنې له موږ سره کړي د هغه مالي شي دغه د فشار په ساتلنګ باندې عملي کوي.
خو له دې ټولو سره سره په تیرو لسو ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم ځلي راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نه خبرل شوي چې د ښاغلي قریشي په خبره نتیجه لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر رسپانو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes رسپانه د سیمه مهمه غنی او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. د بریټ پرېس وخت کې شوې ده چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې او له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دوله ورسپانه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیه ورسپانه په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسد الله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امر الله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داس وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې افغانستان د وزیر امریکایي سرتیرو پر استلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورسپانه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاٹ میلر خبرې راخستی دي. میلر ویل دي چې تر دې دمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو امر نه ترلاسه کړی. ورسپانه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د رادیو مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوې غونډه راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوخته وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیار استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره په تغزل غږیدلی یو.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زرو درې سوه شپږم کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. یو زرو درې سوه د پنځوسم کال
په زرپانه کې به لنډ کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بلغړی عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما په ځان د زړه قبوله دا بلا کړه. زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، په ښکار نارې وهم چې خوله یې را کړه. تېره اونۍ کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتګار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوي نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزي پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشري ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څیړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څیړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څیړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څیړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. وی ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نه شي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو هیڅ د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه بیا کله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی سرګند کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچارکی هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد د لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د نمانځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوي وو او د نوموړي د نمانځنی سربیره یې د هغه د نوي چاپ شوي کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لورې د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوي اثر نړیوال ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبي او فرهنګي هلو ځلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استازو تر څنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینهوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وای نه پایل سو.
د غزنی ولایت په کچا تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوخته وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقا او شراتلونکو څرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورې نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدی کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام یې د یوې سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک تور کولو اعلان هم وکړ زیاته کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا پرنګه د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړي.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو موفقیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم خکېدي او په مختلفو برخو کې هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي، او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دي، هغوی دې هم نوښتونه راولي او لیکنې دې ترسره کړي، تحقیقات دې ترسره کړي.
دا غونډې په پای کې استاد صفا هم لنډه وینا وکړه. هغه د دغې غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
دا د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغو کارونو عزت یې وکړه، ماته یې انګیزه راکړه، ماته یې مینه راکړله.
یاد دې وي چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه تحقیق او پاته وی ژباړي دي، خو د هغه په وینا لا یې هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر ناوخته استاد صفا ته د بهای جان اغا علمي او ادبي ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لورې د ډالیو او ستاینلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوه د ټولنې د امر روان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړې دي.
هنر جاج
ډیر مننه زلان صاحب چې وخت مو راکه. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادی. پخپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب تر څنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې تر څنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیاو سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب، سړیتوب لکه څنګه د سړي د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل. همدلته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي، د فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په هغه کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي، نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پرې پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی، او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنۍ په کې رامنځته شي. هغه عبارت دی مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، ښکلي شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفاتونه په غزل کې رامنست شي او په غزل کې مراد کړي شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړی توب مثال تاسو ورک، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نور خلکو ته درناوی هم ولري، خبرې وزن او عقلانی هم وي، ټول صفتونه چې راټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغسې غزل هم دی. چې خواره واره اجزا دي په غزل کې چې د زیات شمیر ویما نومونه واخیستل، کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه د صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې موږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري پکې.
داسې کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدې دي یا مثلا چاربیتې دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته ځو د هغې ځای کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته. ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ژب له ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله چې د هغې نه بدله ده، هغه خپل ساخت و بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کوي د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت دی یا په غزل کې تغزل دی. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا که د نظم ساخت نه وي نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کیدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر ای ښکاری آشنا
در
سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شریعت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دي. دغه بالکل هماغه مفهوم دی. او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
زلان صاحب، د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعري یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره خبیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نزدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي لفظونو سره، د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر پډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي، یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي، کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړښت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل، دا خو تر ډیره پورې فزیکی خواشه د مفاهیمو او یاد د مانوي خواهی څومره مهمه ده په تغزل کې.
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانۍ په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو، یعنی هغه مسایل چې پیخ دي، تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلې شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلې شي. ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل دی د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز هغه گداز چې ورته وایي په شعر کې چې عاطفه شوله، احساس شو، دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري. نو په معروضي حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعري کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي د غزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي، هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور غار مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او غتړون.
نو دا ټول هغه څو مثلا تور آلته ویخته دي، کاکول مثلا هغه ته غر دی، پیچو خم په غره کې مزل. معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوري نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کې شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
د سره ته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پایل وکړ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1300 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بستنشناسي یو برخه ده او دا دنده ده، خو زه د دې دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شنو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي ابد په برخه کې تاسو چیرنی کړی دی شاید د کشمیره ونه ویل سی کنه استخمینی کراتو ویل چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی تاریخي آثار تاریخي ابد د چیرې
د دوی برخه د کار دی یو هغه برخه چې ما مشخصه چیرنه کړی دی پرغم کتاب لیکلی او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغزیاتو کم د تاریخي ابد او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق مې پر کړی وی دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پېژنې سم ویل ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه تاریخي ابداتو په اړه خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را پدې خو او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر له پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خبرې دی هغه مې څلور کاله وچلو اوس یو خبرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پریما معرفي کړی
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لدی چې دلته رسمي دنده لري دلته کدار ته وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه دي تاسو چاپ شوي
زما اصلي دنده استاد دی تر اوسه پورې زما 15 دیرش عنوان کتابونه چاپ شوي دي تیر هفته کې زما درې عنوان کتابونه یو ځای د چاپ وته یو د نړیوالو پرنګي میراثونو یو کتاب یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي مګر څېړنې کېږي په مختلفو برخو کې بلاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي کتاب په بڼه خپرې کړي نو زما نور ناچاپ آثار هم شته مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي دغه تاریخي ابدې وڅېړل شي
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی زما په شمول ما هم کار نه دی کړی دا داسې دی د زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې لکه د یو هند بهر څخه چې یو څاسکی موږ راخستی دي زما خو د بخښلي استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي کار پکار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي
استاد یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډیر کار نه ده سوی نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاسکی هم هغه بهرنیانو کړی دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د سپلونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزنی ننګرهار پروان په دې کې مو هپریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي ابدو په برخه کې دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوی پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل هرات او کندهار
غزنی و ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پېړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بېلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15,000 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15,000 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیده شته، د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکار مرستندوی بوسی.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤلین نشي کېدا وسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی، بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسه ایزو ادبیاتو ته ځیر شو، نو وبګورو چې ډیر لوی کیسه ایز چوکاټونه لیکل شوی دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسه ایز چوکاټونه هم کوچني شوی دي، چې له جملې یې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل ته وکیږو چې لنډ کیسه را واوروي.
زرپاڼه
بې پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. خزی لاس ور و غزاو او دنجلی له غتوی په خټو لړل غټ کرمچ واخیست. دنجلی شونډي وسړې دي خو یې نه شړل. خزی وویل، ښه کبیر ستا کومه جوړه خوخه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړل خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسی، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړې؟ ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل، خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبای بلبل دی. خوشحال خان د د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی، په دې معنا چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې، عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړې نه یې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د توري خاوند هم و. خو ګوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم،
بل بنوی مفتون هسی، لکه زپ یار مفتونیم بل بنوی مفتون هسی، لکه زپ سی محزونیم بل بنوی محسون هسی. پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا، پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا. دا انصاف د زمانه ده چی نن هسی پرون هسی، پا کاته دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر، پکاته دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر. د جهان پا مخ بنوی سحر هسی افسون هسی. دا غزل پا پختو ژبا چه بیان عبدالقادر کرد، دا غزل پا پختو ژبا چه بیان عبدالقادر کرد. دروغ جنیم که بی خان وای بلیو پختون هسی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخره رانېږدې شوې، غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پرې زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوښت او ورته یې د فیلانو په مخکې کېدو امر ورکړ. بلخوا زرینه د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی، اشکانی سپاره پراته د غره لمن کې، ل زخمی آسونو لار ورکه شوی، بې سپرو هر خوا ځغلی په ډار وهم. زرینې سترګې کړې پټې وږې ونیو، چرته لرې تر غوږ د سیند څپې شوې. د هیرمند د شرهار آواز واورید، د هیرمند د شرهار آواز واورید. د لومړي گزار لپاره هیرمند خوښ دی، لکه سین چې منندوی وي له ساکانو. د پیلانو اندېښنه لا پر خپل ځای ده. ملکې ژر سترګې پرانستې افق ته، مخامخ دی را روان لکه د غرونو. سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي، چې ساکي لښکر چکر کړي. تر ګونډو لاندې سرتیری بولندوی کړي او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري. زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي. نیزواله ساکان کیښ پر گوندو ناستی، د نیزو تیر سرونه یې نیولي هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي. ټول پوهیږي چې پیلان پرې نه ژوبکی. نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي، خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي. د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی، ملکه هر څه ته زیر ده برندې ګوري. یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې، یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي، یا او ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي، یا او ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي. هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي. د زرینې زړګی تند په دربېدو شو، یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه. وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته، د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه. د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی راتلوي، لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی راتلوي، لکه غر داسې د جنګ سړی راتلوي. یو لوی گرز پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي. تورې څڼې له باد سره نڅیږي، له ډېر لرې پرتم له ورایه ښکاري. د ساکي لښکر له هر ځایه ښکاري. پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو، لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي، لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې. په نڅا یې د سمن اوږده یالونه د ګربت بڼه هسک پر چوغه ده مخامخ دی را روان د لښکر خواته. اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي. څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي. هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نشي مگر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو د کیږدۍ تر خوا د ټولو سترګې برېښي. د زرینې زړګی تند تند لا دربیږي. ولولی دي خوشحالۍ دي احساسات دي چې یو ځای پر زرینې باندې یرغل کړي. د جانان قامت یې وپېژانده ورایه څاڅکي اوښکې له سترګو را بهیږي. سپور له ګرز سره په منډه را روان دی د جګړې ډګر ته مخامخ را درومي. څه چټک څه پرتمین څه وهمناک لکه تندر را روان دی را رسیږي.